پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم زه صفی الله ستانکزایم، تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي چې له افغانستانه بهر دی د تروریستانو ځالې له منځه ولاړې سي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو په کابل کې لاریون پیل کړی دی. سودان په دې هیواد کې د لری کړی سوي ډیکټاټور عمر البشیر د سیاسي ګوند د ړنګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهوری ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې ټینګار وکړ که طالبان رښتیا د سولې یوې هوکړې ته رسېدل غواړي دوی باید اوربند ومني. جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي چې له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د اوږدمهالې سولې لپاره باید له افغانستان څخه بهر د تروریستانو ځالې له منځه ولاړې سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام پوځي اډه کې ویل چې واشنگټن له طالبانو سره د سولې خبرې لساره پیلوي. ولسمشر ټرمپ امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ویل چې طالبان د سولې د یوې هوکړې غوښتونکي دي.
ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یوه رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي، خو چې هره موافقه وشي علت به یې دا وي چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړي. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته ومو ویل چې دوی ډېره ښه جګړه کوي.
وسلولو طالبانو د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم لاریون په کابل کې روان دی. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د دې انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرهمند پرون په کابل کې په یو غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نن به تاریخ جوړونکي وي. د کابل ګارنیزون قومندانۍ دا ویلي چې معترضان د وسلو د ګرځولو اجازه نه لري. د ثبات او همپالنې ډله وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه شاوخوا درې وزاره رایی چې دوی تقلبی بلی سیستم سخو بسی خود انتخاباتو کمیسون وی چې د قانون پر خلاف کاری نده کرده. د کاپیسا چارواکي وایي په یوه هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشپونو مسؤول وژل سوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو دغه پوځي مسؤول قاري نظرګل په الاسای ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک د بي پیلوټ الوتکې په مرسته په نښه سوی دی. ښاغلی شورش وایي دغه کس په کاپیسا کې د طالبانو مهم غړی و چې د افغان قواوو په وړاندې په زیاتو حملو کې یې لاس درلود. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ویست انډیز له افغانستان څخه د کرکټ ټیسټ لوبه په 9 ویکټو وګټله. دواړو هیوادونو په خپلو کې درې ورځنۍ او درې شلاوره مسابقې هم کړې دي. د 50 مسابقو لړۍ ویست انډیز خو د شلاوره مسابقو لړۍ افغانستان ګټلې ده. د پکتیکا په خیرکوټ او جانخیلو ولسوالیو کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت د یو 1.5 بستریز روغتون، دوه استنادي دیوالونو او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شول. د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنای چې پرون د ځینو ولایتي مسؤلینو په وینا د ولسوالۍ ته ورغلی و وایي
یو د جانخیل ولسوالۍ د 1.5 روغتون و چې هغه د 350 میلیونو افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي، او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې دوه اسنادي دیوالونه و چې هغوی هم د 2 میلیونو په ارزښت سره جوړیږي، او یو دغه سړک اوس موږ په ویلاړ یو جغلي سړک ده چې 2 کیلومتره طول او امتداد لري او د 3-4 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړیږي.
د پکتیکا قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د دوی لپاره د بیارغونې نور کارونه هم وسی. سودان په دې هیواد کې د لری کړی سوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند د ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر کړی. تر څو میاشتنیو ناکراریو وروسته د شمال ختیځ افریقا د هیواد د ژمنه سوې ډیموکراسۍ پر لوري بل ګام واخیست. په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د هغه وخت قانون هم لغوه کړی چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات ټاکل سوي او سرغړونکي په درو وهل کېدل. کېدل. د سودان د حکومت په یو فرمان کې راغلی چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند منحل شوی او د سودان د سیاسي ګوندونو له لیست څخه ایستل شوی. دغه راز زیاته کړې چې د دې ګوند ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي. عمر البشیر او د دې افراطي ګوند د 1998 میلادي کال د جون له 1 نیټې راهیسې د روان کال تر لومړیو په سودان کې واکمني وکړه. د روان کال په لومړیو کې سودان کې پراخ اعتراضونو نوموړی له واک څخه لری کېدو ته مجبوره کړ. د چک جمهوریت د کرنې د وزیر په مشرۍ یو چکی هیات وروسته له هغې روسیې ته خپل رسمي سفر را لنډ او خپل هیواد ته ستون سو چې له مسکو څخه د روسیې کازان سیمې ته د الوتنې اجازه ورنکړل سوه. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې تر اوسه له مسکو څخه په دې اړه چې ولې د الوتنې ته اجازه نه ده ورکول سوې کوم سپیناوی نه دی ترلاسه کړی. چارواکو ویلي چې د چکی چارواکو دغه هیات نږدې 10 ساعته د مسکو په هوایي ډګر کې منتظر و خو کازان ته د سفر اجازه ورنکړل سوه. کازان د روسیې د تاتارستان جمهوریت د چنیمایي وګړي تاتاران دي او نیمایي نور یې روسان. د جمهوریت په دې وروستیو کې د هغوی اعتراضونو شاهد و چې په مسکو کې د مرکزي چارواکو پر ضد پیل شوي وو. او د جاپان پخوانی صدر اعظم یاسو هایرو ناکاسون د 101 کلونو په عمر پرون مړ سو. ناکاسون له 1908 میلادي کال څخه تر 1908 میلادي کال پورې د جاپان صدر اعظم وو او د هغه مهال یې د امریکا له ولسمشر رونالد ریګن او د بریتانیا له صدر اعظم مارګریت تاچر سره نږدې ملګرتیا جوړه کړې وه. ناکاسون د خپلې صدر اعظمۍ پر مهال د پخواني شوروي اتحاد سره د مقابلې لپاره له امریکا سره پر کلک پوځي یووالي ټینګار کاوه. نوموړی د خپل هغه اصلي په ترلاسه کولو کې بریالی نه سو چې تر دویمې نړیوال جګړې وروسته جوړ شوي د جاپان سولې غوښتونکي اساسي قانون کې تعدیلات راولي څو دا هیواد وکولی سي چې په نړیوالو چارو کې نور پراخ رول ادا کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې بیګا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته تللی وو او هلته یې له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې دواړو ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. ښاغلی ټرمپ د هوکړه لیک په اړه وویل طالبان غواړي چې یو هوکړه لیک وکړي او دا به رښتینی هوکړه لیک وي. وګورو چې څه کېږي. په دغه پروګرام کې د کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو لخوا د نننیو پیل شوي مظاهرو په اړه هم تاسو ته جزئیات در اورو. د هموري چې په اوروزګان کې د ازادي راډیو د یو راپور له خبرېدو وروسته یوې ښځې یوازینی زوی اوس ښوونځي ته ځي او دغه ښځه وایي چې اوس یې زوی له خطرونو بچ ده.
سبا خدای نه کرده بیا تعلیم و بیا تربیه سی بارونو د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنگو و خاری تزیز.
سودان په دغه یواد کې د لری کړی شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند رنګیدو د ګوند د پانګو د ضبطولو امر کړی دی. بیا هم خراغله رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی چې له خپل افغان سیال سره د بګرام په هوایي اډه کې هم لیدلی. ډونالډ ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ویلي له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه رحمت الله افغان له کابله جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د افغانستان او د امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر دی د ترهګرو ځالې له منځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ولیدي په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین لپاره طالبان اوربان ومني.
په دې کتنه کې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي او جمهور رئیس غني ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربندو مانی
تیر شپه ډونالډ ټرمپ په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فلمرغ او کچالو پاخه کړي وو وخت تیر کړ. ډونالډ ټرمپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ولیدي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوي. هغه وایي ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یو رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي، خو چې هر موافقه وسي علت به دا وي چې تاسې خپل دنده خطر سره کړئ. زه غواړم له تاسې او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه تاسې راته ویلي دي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبان مخکې اوربان نه مانه خو اوس یې غواړي. ټرمپ همداراز تاکید کړی چې دوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12,000 او 13,000 ترمنځ ده 8,600 ته راکموي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دي دای باور لري چې طالبان اوربان طالبواله دي. د ټرمپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو، خو هغوی وویل چې په دې اړه به دوی له سیاسي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته نظر څرګند کړي. د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 هجري شمسي کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی و، خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی لیدو ته نه و ورغلی.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا په افغانستان کې په باګرام اډه کې سره کتلی دي. دواړو په خبرو کې ټینګار کړی که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا ولسمشر د تانکس ګیوینګ په نوم د خاصو مراسمو د اداینې لپاره په باګرام کې د خپلو پوځیانو سره هم کتلي او هغوی ته وینا کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس هم په دغو مراسمو کې خبرې کړې دي. تر ډېره په افغانستان کې د داعش په ماتې باندې د افغان پوځیانو د بریاو خبرې عسکرو ته کړي، امریکایي عسکرو ته. همدارنګه ولسمشر ټرمپ ته د داعش د مشر د ابو بکر البغدادي د وژل کېدو په اړه هم مبارکي ورکړي او د هغوی میړانې ستایلې دي. په همدې اړه باندې د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزي سره هم غږېدل یو دا چې افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ سفر څومره مهمه دی او د سولې په برخه کې به څومره اغېزمن وي. ښاغلي ستانکزي سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د همدغه سفر په اړه د تحلیل پوښتنه کړې.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې امریکایان په دو دلایلو باندې دا د اهمیت وړ قضیه ګڼي. اول دا چې د افغانستان قضیه دغې یو مستیج یو مرحلې ته رسېدلې ده چې باید امریکایان هغه نور کنترول کړي، اداره یې کړي، مدیریت یې کړي، بلاندې د دې هېواد ټاپ شخصیت سره دلته په دې قضایه وغږېږي. مانا دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ ورته اهمیت لري. د سولې د پروسې لپاره لکه چې له پیغام نه معلومېده ښکاري چې امریکایان داسې قراین لري چې سولې ته
د افغانستان د اوسنی وضعیت لپاره ځانګړي توګه د سولې لپاره دغه سفر څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دواړو خواوو د طرفینو نه د افغانستان دولت او هم طالبانو ته یو ډول تشویقي حالت هم لري او دوم دا چې امریکایان خپله پالیسي په دې ارتباط مشخصوي.
او طالبانو ته څه پکار دی چې په دې حساس وخت کې باید څه وکړي؟ یعنی هغه غوښتنه چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د اوربند اساسي شرط ده باید ومني؟
د ما عقیده داره چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نشي تلی. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
طالبان مجبور دي چې اوربند وکړي؟
یعنی که غواړي چې سوله وکړي اوربند هغه شرط ده چې د تفاهم زمینه مساعدولی شي.
او د ټرمپ دغه سفر خو به د امریکا د انتخاباتو له انتخاباتو منډه ترلاسه سره تړاو نه لري، یعنی انتخاباتي منډه ترلاسه خو به نه یو هڅه خو به نه وي.
طبیعتاً هغه به دا کار وکړي، اما د ټرمپ مشکلات په امریکا کې دومره زیات دي چې دغه سفرونه نشي کولی هغه ته یو ښه کمپاین.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانکزی او د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه همدارنګه دا چې د سولې په خاطر به دغه سفر څومره مهمه وي خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښته دولس شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو افریقا ته سودان په دغه هیواد کې د لری کرای شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند د رنګیدو او د ګوند د پانګو د ولجکولو امر کړی. له دې سره د شمال ختیځ افریقا دغه هیواد لڅو میاشتو نارامه ورسره د دیموکراسي پر لور یو بل ګام اخیسته. په دې اړه احمد تکل جزئیات راټول کړي همداسې په سټوډیو کې. د تکل سره د سودان حکومت په کوم دلایلو د عمر البشیر ګوند ړنګ کړي او پرزدي نور اقدامات کړي؟
مننه. د سودان د حکومت په یو فرمان کې ویل شوی دی چې د پخواني ولسمشر عمر عبدالبشیر د ملي اسلامي کانګرس ګوند منحل شوی او نوم یې د سیاسي ګوندونو له لست څخه مستل شوی دی. د ملي اسلامي کانګرس ګوند د انحلال فرمان د سودان واکمنې شورا او د صدر اعظم عبدالله حمدوک په مشرۍ کابینه د هغې لایحې له مخې ورکړی چې سرلیک دی د 1999 کال د جون د 13 نیټې د رژیم انحلال. په فرمان کې یادونه شوې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي. په فرمان کې ویل شوی چې د رژیم یا د بشیر د ګوند هیڅ عنصر ته به د لسو کلونو لپاره په هیڅ راز سیاسي فعالیت کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. بشیر او د د اسلام پال ګوند له 1999 کال راهیسې د روان میلادي کال تر لومړیو پورې پر سودان واکمني وکړه، خو د سږني کال په پیل کې په سودان کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې نوموړی له واکه لرې کېدو ته اړ شو. سترنګزای صاحب، د بشیر له لرې کېدو او د ډیموکراسۍ په پلوي له څو میاشتو مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالان د سیاسي کړکیچ د هوارولو لپاره د معترضانو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر موافقه سلا شول.
د معترضانو نهضت چې تاسو یادونه وکړله او د دې باعث شوی چې د بشیر حکومت ړنګ شي، د بشیر د رژیم پر ضد مظاهرې کولې، په دې اړه څه نظر څرګند کړی دی؟
د ډیموکراسۍ په پلوي د معترضانو غورځنګ نوم یې البته همدا رسمي نوم و، د حکومت د پرېکړې ملاتړ کړی. واجدي صلاح چې د ازادۍ او بدلون لپاره په نهضت کې د شاملو ټولو جریانونو ویاند دی، پر فیسبوک په یو بیان کې ویلي دي چې د پخواني رژیم ګوند به په بشپړ ډول منحل شي. د سودان د کارپوهانو اتحادیه چې د بشیر پر ضد د مظاهرو لړۍ لومړی همدې ټولنې پیل کړې وه، هم د دې اقدام ستاینه کړې. صدر اعظم حمدوک پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ګوند د انحلال پریکړه له پخوانیو واکمنو د غچ د اخیستو په مقصد نه ده شوې، بلکې هدف یې د سودان د خلکو چې د دروغجنو کسانو لخوا ځپل شوي وو د وقار او عزت خوندي کول دي. او استانګزای صاحب، فقط یوه خبره په پای کې یادونه کوم چې په سودان کې نویو چارواکو د بشیر د واکمنۍ د محل هغه قانون هم لغوه کړی چې پکې د ښځو د جامو او چرن لپاره او په نورو ټولنیزو برخو کې ځانګړي مقررات ټاکل شوي وو، او چا به چې له دې مقرراتو سرغړونه کوله هغه به په درو وهل کېدل.
مننه کوم احمد تکالو، د سودان د لری کرای شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند منحلي دوه او د هغه ګوند د پانګو د ضبطولو په اړه باندې لمک سره جزئیات شریک کړو. حکومت د سودان نوی حکومت دغه پریکړه کړې ده.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم پلویانو ځای ځای لاریون کړی دی. دغه ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کوي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. وربشو کابل ته د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د دغو لاریونو په اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. له موږ سره په دې اړه خبرې وکړي.
بارستان زه سپتاست او ورډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن ټاکل شوی و چې د افغانستان د جمهور ریاست دیو ټیم چې د ثبات او پالنې ټیم ده په کابل کې د دوی په وینا د پاک او ناپاک رای د بلتون یا د فساد په اړه باندې مظاهری وکړي. مظاهرین نن سهار د کابل له څو ولایتو له سیمو نه راپیل سولې، د دشت برچی او د عبدالحق څلورلارې همدارنګه د خیرخانې لخوا، نو د پخواني ټاکل شوي ځای پاس ځای لمخه چې ویلی و دوی به پښتونستان ورته سره راټولېږي هلته مظاهرې مظاهره چیان نه وي رسېدلي دي هلته د ازادي راډیو خبریال د مخه شبه مخکې ما ته وویل چې د پولیسو او د دې مظاهره کوونکو د تنظیمونکو ترمنځ باندې خبرونه وروسته پولیسو دوی ته اجازه ورکړه چې پښتونستان ورته داخل شي هلته ولاړ شي له دې نه وړاندې د کابل ګارنیزون د همدې مظاهرې لپاره د راټولېدنې لپاره د حضوري چمن یاد کړی وو د مظاهرو ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې دوی زرګونو کسان دغلته د راتلو په حال کې دي او ځینې رسېدلي دي خو دا چې دقیق معلومات ځکه څوک نشي ورکولی چې تر اوسه پورې بشپړ هغه کسان چې د مظاهرو کې ګډون کوي دوی ته نه دي رسېدلي دغه سیمې ته
په عکسونو کې خو داسې ښکاري چې زرګونه نه دي ځکه چې عکسونو کې کم ښکاري دوی شمېر دوی وایي چې را روان دي له نورو سیمو هم که څنګه او څنګه دا ځای تبدیل شوی دی ځکه چې حضوري چمن یې ورته ټاکلی و چې هلته باید مظاهرې وکړي
مخکې ما په خپلو خبرو کې وویل چې د ثبات او همپالنې ټیم ځینې چارواکي وایي چې دوی ټاکل شوي د زرګونو کسان دلته راسي او زرګونو کسان روان دي خو ځکه دقیق شمېر څوک نسي ورکولی چې تر اوسه پرې بشپړه کسان نه دي راغلي دلته نه دي ټاکل شوي پخوا ټاکل شوي وو چې دوی د حضوري چمن سره هلته سره راجمع شي او خپله پرېکړه لیک ولولي د کابل د پولیسو همدارنګه د مظاهره چیانو د تنظیمونکو ترمنځ له خبرو وروسته بعضې د مظاهره چیانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د پښتون سان وارد تولار سی التم کړه کمیونټی د ابر نیول سوي د ارشا او خواته د ابر جدي دي خو تر اوسه پورې بشپړ نه دی راټول سوي سړی وایي
مننه مننه رحمت الله افغان مننه د اعتراضونو په اړه باندې لمک سره خبري وکړلې د ثبات او همپالنې ټیم چې مشري ډاکټر عبدالله کوي ویل دي چې نن به پلویان په کابل او ځینو نورو سیمو کې مظاهره کوي دوی دا ورځ تاریخ جوړونکې ورځ بللې ده د کابل ګارنیزون بیا ویل دي چې مظاهره چان دي وسلې لزان سره نه راوړي دارنګ په ټاکلي ځای کې دې مظاهره وکړي وربشو روزګان ته په روزګان کې د ازادي رادیو راپور د یو ماشوم او کورنۍ ژوند ور بدل کړی دی دا چې څنګه په روزګان کې یوې ښځې شاوخوا یو نیم میاشت وړاندې بل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلی وو چې نغواړي زوی په لخطراتو سره مخ شي هغه ویلی وو چې هیله لري زوی درس وایي او لټولو نامنیو او ناخوالو لري پاتې وي د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه راپور را لګل او لمړی د همدغه خزي په غاک پیلېږي
چې سبا خدای نه کړدا بیا تعلیم او بیا تربیې سي باره نو د تورستانو د طالبانو د بل لیکو جنگو خارې تزیز ما یو د ناز
پنځوس کلن فاطمه چې یواز یو څورلس کلن زی او ولوري لري خاوندې د رواني جګړې پر مهال ویل سوی او هر ورځ خپل دغه یوازنې زی لاسنیولې په دې خاطر تر 3 کیلومتر مزل ورسته تر شونزی بیاي تر څو نالوس تلوي نسی او بیا ورسته د وسلوالو مخالفینو لیکو تولاړ نسی د دوی میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ارمان یې دا دی چې زوی په خصوصي ښوونځي کې هم زده کړې وکړي د ازادي راډیو راپور وتوانېدی چې د دې دا ارمان پوره کړي د دې بي سرپرست مور څورلس کلن زوی نجم الخدا غاته اوس په ترینکوټ ښار کې د ازادي راډیو تر راپور خپرولو وروسته د اکرا په نوم د خصوصي ښوونځي مسولینو په وړیا توګه د تدریس زمينه برابره کړې نجم الخدا غا په دې ښوونځي کې د انګلیش ترڅنګ د کمپیوټر زده کړې هم کوي د زیات خوشاله دي
ډېر ارمان مې درلود د ججدې چې راس ورته شی زده کړم دا ښه درس ورته وایي دا
اوس هاو موږ جمع یې کوم پرېږدو
د دې ښوونځي مدیر نظر محمد سباون وای نجمل خدا غا ډیر لایق دی او دی هر ورځ په موټر کې وړي او راوړي سباون وای د نجمل خدا غا پاړی معلومات د ازادي راډیو پر پاڼه موندلې د ازادي راډیو د راپور په مرسته نه یوازې دا چې نجمل خدا غاته د زده کړې زمينه برابر شوی بلکې د دغه کورنۍ سره د څلور میاشتو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه پنځوس کلنه فاطمه وایي د سهار او ماښام ډوډۍ نه لرل خو د دغه څلور میاشتو لپاره هغه ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول شوی لکه څنګه چې نور بډای خلک خوري او لري
ازادي رادیو سډیره خوشاله يم چې د ازمر ژغې در یو ځای ورسوي د یو مسلمان کومک را سره وکي د نور کومک ویلې يم چې مو دغه نظرونه د پیازه سره نیولې د مالګې سفر دنیا باندې دغه کور بوم وستاتم زه د ښکارا کم د خدای په خدای کې دغه نشي بیا یو مان وړو چې پراته دي کبل پر دنیا دغه نشي چې ماسه یا پوخ کو یا راوه
د ایوازي دا کورنۍ نه د چې د ازادي رادیو د راپور په خبرولې په کورنۍ ژوند کې تغیر راغلی بلکې لدی وړاندې هم په ترینکوټ شار او یو شمیر نور ولایتونو کې د خلکو په ژوند کې تغیرات راوستلي چې دوی شو بیلګې په ترینکوټ شار کې دي د غراس شاوخوا یو کال وړاندې ازادي رادیو په ترینکوټ شار کې د محیب الله په نوم پر یو معلول ماشوم باندې هم چې ښوونځي ته پر سیناس کې دی راپور اخیستی وو چې وروسته د ازادي راډیو د راپور په خپرولو سره هغه ماشوم اوس ښوونځي ته په ویلچر کې ځي او له یادې کورنۍ سره زیاتې مرستې هم وسوي او دغه ماشوم د درملنې لپاره بهرني هیوادو ته هم انتقال سو
مننه چې ازادي راډیو واورئ
د پکتیکا په خیرکوټ او جانیخیل ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د یو دیرش بستریز روغتون دوه استنادي دیوالونو او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شوي. د یاد ولسوالیو مشرانو د دې پروژو د پیل هرکلی کړی خو غوښتنه یې کړې چې افغان حکومت دوی ته نوره پاملرنه هم وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی چې د پنځشنبې په ورځ د ځینو ولایتي مسؤلینو په ملتیا یادو ولسوالیو ته ورغلی او رسنیو ته وویل چې په دې کې یوه په جانیخیلو کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د دیرش بستریز روغتون پروژه خیرکوټ کې د دوه استنادي دیوالونو او د 2 کیلومتره په اوږدوالي د خامه سړک د جوړولو پروژې شامل دي. د پکتیکا والی د جانیخیل او خیرکوټ د ولسوالیو له اوسیدونکو قدردانی وکړه چې د رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې حکومت سره همکار دي.
یو د جانیخیل ولسوالۍ د 45 روغتون وو چې هغه د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي او بل د خیرکوټ ولسوالۍ کې دوه استنادي دیوالونه وو چې هغه هم د 2 میلیون په ارزښت سره جوړیږي او یو دغه سرک یو سمون پویلاړو یو جغلی سرک ده چې 2 کیلومتره طول او امتداد لري او د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي. زه په ځای بولم چې د پکتیکا ولسونو خصوصا د جانیخیل او د خیرکوټ د ولسونو نه د زړه د تله مننه وکم چې د دې پروژو په عملي کونه تطبیقونه کې د دولت سره په ټوله معنا سره همکار دي.
د خیرکوټ او جانیخیل قومي مخاورو هم له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی د غوښتنو سره سمې په یادو سیمو کې پروژې پیل کړي. دوی په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو کې به د امنیت په ګډون هر ډول همکاري وکړي.
تاسو یادې کړې پروژې له جماعت تر سړک تر شپخانې تر هغه پورې دغه ټول نو موږ ډېر ممنون یو. تاسو په دغه حالاتو کې په دغه باندې سترګې نس پټولای ډېر کومک سوی له موږ سره نور هم د خدای تعالی ته ترافیک لري چې موږ سره نور کومکونه وګبځي.
مشکلات په دای شاو د لګټ ټول خلکو یو او به یو بل طرف ته فصلونه خرابول د دې رګټه د منطقې بار
یو خیر کوټ په لوی ولسوالۍ کې داسې پروژې روانې دي او عملي جوړیږي. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه کارونه نور هم داسې ګړندې شي نو دا به ان شاء الله موږ له دولت سره وګه په وګه ولاړ یو.
د پکتیکا د جانیخیل او خیرکوټ ولسوالیو مشرانو او ځوانانو د ولایتي ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې په یادو سیمو کې نورو برخو کې هم د اساسي پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي. پکتیکا والو مشرانو ویل د حکومت او ولس ترمنځ د متقابل همکاری لاره داده چې د دوی اړتیاوې او غوښتنې واورېدل شي او په عملي کېدو کې د دې پروژو په شان عملي کارونه وشي.
تاسو له پیغامونو
ما دې غوږی دې وری څونه دا خواهش په اورو راځي دا مګبر او بار بار باقی اون واتری په کرابو کې دغه ملټره نه روپې خري دې پرای په خاطر دغه غماري وکړې و دا ټول دې چور چور دې یاره په څا وینور دې پینځه تاسو پاک تاسو روپې خوري اره په څا له شپې له خوشو واتلی وی دې کرابو کې په څا دا پاس کارکټ کې دا مګبر کې دا یو ځان ټک کې دا دې چور چور دې کړه پرای په خاطر دې مزه مټونو غماري څو کوپري و سلام به سره خدای مال.
السلام علیکم جناب رات ولایت دیندی ولسوالی ګریګریشن د کلی څخه خبر خبره کوم. هر د ماجری د شپږ ورځې نه شیږي مرسته کومه کړي دي دا موږ د یخنیو د ستنې سره ډېر په مشکل کې یو. موږ هم سره مخامه ورسوي. السلام
پیغام ازادي راډیو دا دی چې په کندهار کې د شخصي پوهنتونونو او کې د اکثره استادانو نظریې جهادي نظریې دي. نو زما د کندهار ولایت او د افغانستان د وزارتونو څخه مو د ولسمشر د دې سازمان هیله ده چې شاید یوازې په کندهار کې دا حالات نه وي، په ټولو حالاتو مرکزونو کې به هم دغه حالات دي چې استادان اکثره دغه کم اسلامي درسونه ورته وایي، د دې نظریې اکثره جهادي نظریې دي. نو زما هیله ده چې دغه دې ختم کړي دغه کارونه دي، او په هغه استادان چې دیني مضمونونه مطالعه کوي د دغو څخه راوغوښتل شي، او یا پر ځای نور استادان موږ ته راوستل شي. موږ دغه کم استادان نه غواړو او ډېر سخت دریځه طبیعت ته دي، ډېر زیات سختي کوي. زما هیله ده چې دغه د دې نظریې اور ختم کړي، او یا د پوهنتونونو څخه چې واخلي پر ځای مستنوي